سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
در کوراسې سپینې خبرې د خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالی په هیله چې موږ همیشنه هیله همداده د کوراسې سپینې خبرې په خبرونه کې بیا هم د تل په څیر په مهمه موضوع د ملمنو سره بحث لرو. دوه موضوعګان دي. یوه دا چې متحده ایالاتو د چهارشنبه په ورځ د فبروري په لومړۍ نیټه د افغان میرمنو او نجونو په کار او زده کړو باندې د طالبانو حکومت د بندیزونو په خبرګون کې په طالب مشرانو د ویزې تازه محدودیتونه اعلان کړل. او بل موضوع فوزی جان؟
تشکر نوشابه جان. ما هم سلام های خدا به شنونده های گرامی رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه را کراس تقدیم میکنم. آرزو دارم هر جای هستین صحت و سلامت باشین، برنامه ها را بشنوین و ببینین. موضوع دیگه برنامه امروزی است که روز چهارشنبه، البته روز گذشته، منیر اکرم نماینده پاکستان در ملل متحد در جلسه ای سازمان گفت که محدودیت بر زنها بر تحصیل دخترها از فرهنگ پشتونهای افغانستان است. اینا او گفت پشتونهای افغانستان سالها از صدها سال به این طرف با این فرهنگ زندگی کردن و این یک چیز عادی است که اینا بر کار و تحصیل دختران ممانعت ایجاد میکنن.
بله.
با اینکه نماینده افغانستان در ملل متحد این موضوع را رد کرد، اما آیا واقعا یعنی اظهارات ازی با فرهنگ پشتونهای افغانستان مطابقت داره یا در این مقطع زمانی مسائل دیگه است که این گفته ها این اظهارات از اون ناشی میشه؟ روی این موضوع
بله.
هم بحث میکنیم.
قدرمون اوریدونکو من سره وسی دوار مهم موضوعان دی افغانستان په تړاو چنند درنو ملمنو سره په بحث کو. دوه درنو ملمنو په خبرونه کې لرو. د باور د ټولن مشر مدني فعال نجیب الله آزاد او همدارنګه سیاسي شنون کې کریم پایکار پامیر سب. خو مخکې تر دې چې د درنو ملمنو سره بحث په دې دوه مهمو موضوعاتو پیل کړو، اجازه راکړئ د سیمې او نړۍ خبرونه تاسو سره په ګډه اورو. بیا به درنو ملمنو سره بحث پیل کړو. موږ سره اوسئ.
وایان سید سلیمان شاه د ازبکستان د ریل پټلۍ ملي ادارې پرون د چهارشنبه په ورځ افغانستان ته د اورګاډي لارې د انتقالاتو بهیر د ځنډېدو خبر ورکړ. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس رپورټ له مخې د ازبکستان د اوسپنې پټلۍ ملي ادارې افغانستان ته د اورګاډي لارې د انتقالاتو د بهیر د ځنډېدو لامل د طالبانو د حکومت لخوا پر وخت د دغه پروژې د ساتنې په برخه کې د ژمنو نه عملي کول بلل دي. د بیان لمخې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د 2022 میلادي کال په دسمبر کې په ترمست کې ازبکستاني چارواکو سره په لیدنه کې ژمنه کړې وه چې د افغانستان په خاوره کې بعد دغه ریل پټلۍ چارې د روان 2023 میلادي کال تر فروری پورې بشپړوي. پر همدې مهال د طالبانو د حکومت مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد هم له ازبکستان نه افغانستان ته د اورګاډي لارې د انتقالاتو ځنډېدل تایید کړي دي. مجاهد د ټوټر په پاڼه لیکلی دي چې د افغانستان د اورګاډي اداره تخنیکی او عملیاتي ستونزې نه لري او ځنډ د نوموړي په وینا د ازبکستان د ریلوی پټلۍ لخوا رامنځته شوی دی. طبي پیښو ته د رسېدو او انسجام د چارو لپاره د طالبانو د حکومت وزارت وایي چې په تیره یوه میاشت کې په افغانستان کې د ساړه ژمي او واورو د ورېدو له امله د مړو شوو کسانو شمیر 115 ته لوړ شوی دی. د نوموړي وزارت د ویان شفیع الله په وینا 1.5 کسه ټپیان شوي دي او 100 بابا کورونه هم له منځه تللي دي. له بلې خوا د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتن ګریفټس چې تیره اونۍ په کابل کې د طالبانو له حکومتي مشرانو سره د بشري مرستو د رسولو د انسجام په باب مذاکرات کړي وای چې دغه نړیوال سازمان د ژوندانه په ټولو سکتورونو کې د ښځو کارکوونکو په مرسته افغانانو ته د عاجلو مرستو د رسولو په اړه ژمن دی او لازمه ده چې د بشري مرستو د فعالیتونو ساحه پراخه شي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن نوري. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ د سلواغې په 12مه د افغان میرمنو او نجونو د کار او تعلیم په وړاندې د محدودیتونو د لګیدو له امله د طالبانو پر یو شمېر چارواکو باندې د ویزې نوي محدودیتونه اعلان کړل. بلنکن په یوې بیانیې کې وویل، زه نن د طالبانو په مشخصو اوسنیو او پخوانیو غړو، د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړو او نورو هغو کسانو باندې چې ویل کېږي په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د ځپلو مسؤول او یا شریکو د ویزو د اضافه محدودیتونو د لګولو اقدام اعلانوم. بلنکن زیاته کړه، واشنگتن به له خپلو متحدینو سره یو ځای کار وکړي تر څو طالبانو ته روښانه کړي چې د هغوی عمل به د پام وړ عواقب ولري او له نړیوالې ټولنې سره به د اړیکو د ښه کېدو لاره هم وتړي. له بلې خوا په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بلنکن د دغه اعلان نه وروسته په یوې مطبوعاتي بیانیې کې وویل چې پر دوی باندې د امریکا له خوا د ویزو د محدودیتونو لګیدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کولو په لاره کې خنډونه اچوي. طالب چارواکو نن د پنجشنبه په ورځ د هلمند ولایت د ګرشپه ولسوالۍ کې 14 کسان د مختلفو جرمونو په تور په عام محضر کې پرو ووهل. د متحده ایالاتو یوې فدرالي محکمې د چهارشنبه په ورځ د فروری په لومړۍ یو کس چې 15 کاله مخکې غوښتل افغانستان ته سفر وکړي او له داعش سره یو ځای شي، د 10 کلونو په زندان محکوم کړ. د خبر تفصیل:
دغه کس چې د اوهایو ایالت اوسیدونکی دی په 2013 میلادي کال کې په داسې حال کې ونیول سو چې هڅه یې کوله د عراق له اسلامي دولت او یا هم د داعش له خراسان څنګه سره د یو ځای کېدو په هدف افغانستان ته سفر وکړي. ناصر الموداجي چې عراقي او اصل امریکایي دی، په 24 کاله زندان تیرولو سربیره تر خوشی کېدو وروسته به د 15 کالو لپاره تر نظارت لاندې وي. د امریکا عدلی وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې الموداجي د 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې یو بهرني ترګر سازمان ته د مادي ملاتړ د بریدو د هڅې په جرم اعتراف کړی. په اعلامیه کې ویل سوي نوموړي خپله دا منلې چې شخصا یې هڅه کوله له داعش او یا هم د داعش خراسان څنګه ته مادي ملاتړ برابر کړي. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
دا واشنگتن دی. د طالبانو د حکومت د ملي دفاع د وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد په کابل کې د ایران د سفارت له شار زیافر سید حسین مرتضوی سره د ملاقات په محال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په باب وغږېد. زمون غږ له واشنگتن نوري. د ټایر نیکولس په نوم د هغه نهش کلن تور پوست ځوان د کورنۍ غړو او د ټولنې افرادو پرون د چهارشنبه په ورځ ماتم وکړ چې 13 میاشت د تینیسی ایالت د ممفیس په ښار کې د محلي پولیسو لخوا د وهل کېدو او ټکول لامله مړ شو. دغه پیښې خلک په غوسه کړي دي. په عین وخت کې سپینې ماڼۍ هم له دغې وژنې وروسته ژمنه وکړه چې د پولیسو موجوده نظام به اصلاح کوي. د جمهور رئیس مرستیال کمالا هیرس چې په ممفیس کې په پرونی مراسمو کې ګډون کړو په خپل لنډ وینا کې په دیاړه ویل:
This violent act was not in pursuit of public safety.
له تشدد نه ډک د عمل د عامه مسؤلیت او خوندیتوب په خاطر نه و شوی. د خلکو د ژوند خوندیتوب په ګټه هم نه و. دا پوښتنه باید وشي چې که دا عمل نه وای کړی، تایر نیکولز به نن موږ سره ژوندی ناستو.
روسی اسرائیل ته خبرداري ورکړه چې اوکران ته وسلې ونیږي. د مسکو ټایمز رسپانډ د ریپورت لمخې مسکو دا خبرداري وروسته له حق ورکړ چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو 13 ورځې ویل چې د پدیاړه فکر کوي او هم کوشش کوي چې ترمنځ منګړی توبو کی. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو په مجلس کې د جمهوری غوښتونکو ګوند چې اکثریت لري هڅه کوي چې دغه مجلس د بهرنیو اړیکو له کمیټې نه یوازنۍ مسلمانه دیموکرات غړې الهان عمر وباسي. الهام عمر چې په خټه سومالیایی ده، د اسرائیلو په خلاف د څرګندونو له امله شهرت لري. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي تر څو چې په سویډن کې د قرآن کریم سوځول رواني، ترکیه به د ناټو په تړون کې هغه اروپایي هیواد ته د غړیتوب اجازه ورنکړي. سعودي عربستان د 2020 میلادي کال د فوټبال د آسیایي لوبو د کوربه په توګه تایید شو او سږ کال د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بشري حقوقو د مدافعینو کلنۍ اجازې په لیست کې د کم افغان یا افغانې نوم نه دی شامل شوی. د خبرونو پای.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنی پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو ډیره مننه چې تر دې شویم او سلام وکړه د سیمې او نړۍ خبرونه د سپینې خبرې یا رکو راست له خپرونه واوریدل. درنو مېلمانه په لاین کې دي ځان به یقیني کو چې دوی موږ سره حضور لري. آزاد صاحب ستړي مې خبرونه ته
جوړ پخې جوړ
پخې مننه کوم ودان پامیر صاحب تاسو هم خره خلاصم
ته بله تشکر سلام به شما او میهمان ګرامي او شنونده های عزیز
خان آباد ماندنه باشن. قدرمون اوریدونکو لکه څنګه چې موضوع تاثر مخ کې شریک شو نو راسن به پښتنه د آزاد صاحب نه پایل کو. آزاد صاحب په ملګر ملتونو کې د پاکستان سفیر ویل دي چې د خزو باندې محدودیتونه یا خزه په کور کې نه ول دا د پښتنو فرهنګ دی د دین پورې اړه نه لري. سره له دې چې په ټولنیزو رسنیو کې یعنی په ټول افغانستان کې د ټول پښتنو کلر د خبر دی خبرګونونه را پرولې دي ځکه تاریخ بل څه وي. غواړم تاسو نظر پی واخلم.
کله چې دغه څرګندونې کیږي که هغه سیاسي وي او ټولنیزې څرګندونې وي هغه ماخذونه غواړي، هغه تاریخ پوهنه غواړي، هغه په کلتور کې اوسېدل د کلتور تعریف او د همغه دودونو په رڼا کې د ماخذونو د ترلاسه کولو وروسته په دې باندې بیا څوک کولی شي چې خپل نظر ورکړي. که چېرې موږ د پښتنو قوانینو ته راسو یا د پښتنو کلتور ته راسو، پښتنو دود او دستور ته راسو، د مېرمنو په حق، د مېرمنو د حقونو ته راسو یا مېرمنو ته چې څه ډول د نشو کول څه وایي، دا لومړی ځل نه چې د پاکستان له ادرسه دا خبره کیږي. تر دې وړاندې د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان هم دا خبره کړې وه. حال دا چې دای په خپل د دې ادعا کوي چې پښتون دی نیازای دی. کله چې دای پښتون دی نیازای دی، د خوان دی د شاغلی عمران خان خوان دی په اکسفورد او کیمبریج په نو کې درسونه ویلي دي. نو یا خو بیا څنګه یې پښتون، بیا که ته پښتون یې، بیا دغه خبره چې پر پښتونو چې د پښتونو کلتور دی، بیا دا ناسمه ناسمه. دوم بحث دا دی چې په افغانستان کې د طالبانو کمی کړنې چې دي هغه یوازې په میرمنو باندې د بندیزونو نه دي. که چیرې دا د پښتني کلتور مسله وای نو هغه خواري کوي نارینه باندې هم ژیره په زور پرېږدي. دا د پښتنو کلتور نه و چې به چاته ژیره په زور پرېږدي. هغه خو نارینه هم په هغه ډول دی غواړي چې لباس واغوني چې طالبان یې غواړي. دا خو د پښتنو کلتور نه و. د دې ترڅنګ هغه کم کلتوري یا فرهنګي خبرونه یا ناسې ولاړې تازه طالبانو شعرونه شاعری په افغانستان کې بند کړی، د ښځینه او نه د نارینه و دای بند کړی. حال دا چې په ټوله سیمه کې د شاعری یا د ادب تر ټولو وش تاریخ د پښتنو مېرمنو دی چې هغه ته موږ کاکړې غاړي وایو یا صفۍ ورته وایو چې هغه زرګونه کاله تاریخ لري. یعنی په دې سیمه کې نور د هیڅ قوم مېرمنې وایي په افغانستان کې نه، په ټوله سیمه کې منځنۍ او جنوبي آسیا کې که چیرې د ادب د ښځو د ادب راخیستل کېږي نو هغه لومړی افغانان دي. د دې ترڅنګ باندې موږ د مینا تاریخ لرو. د هغه ترڅنګ مینا خو لا تاریخ نه ویلی چې په 1908 کې د افغانستان د میرمنو انقلابي ټولنه جوړه کړه. د تر هغه وړاندې د ملالۍ د میوند تاریخ لرو. موږ د ملکې ثریا تاریخ لرو. د هغې د پلار، د هغې د مور د ترزي، د کورنیو تاریخ لرو. تر هغه وروسته تر هغه ډېر وړاندې 2000 کاله وړاندې تر ټولو مهمه رخصانه هغه پښتانه چې هغې د ممکن ډېر کم خلک په دې اصله معلومات ولري چې هغې د وخت د امپراتور سره واده کړی و. د سکندر اعظم یا الکساندر د ګریټ ورته وایي، یوناني امپراتور. او دا د هغه تر ټولو ګرانه مېرمنو ته ټول باسواده مېرمنو او هغه ته وخت نه وخت مشورې ورکول یو ځنې اولاد دې څخه یې غدرلو دی دا په لوی هندستان کې کوم د پښتني مېرمنو تاریخ تر اوسه
زرغونانه
تاریخ دې چې دا ډېر ښکار دی نو د پاکستان هغه تورمه چې پاکستان لګېدلې دي بلکې هغه واقعیتونه چې پاکستان د افغانستان مسایل کې د څومره لاسوهنه کوي او څومره په افغانانو په مېرمنو په نارینه باندې د دې د پالیسۍ له ادرسه ظلمونه سوي دي جبر راغلی دي د پټولو لپاره د دغه سې ماشومانه بې سواده څرګندونې کوي.
بله مننه تاسو نه.
تشکر بسیار زیاد از شما آقای آزاد و پامیر صاحب، بسیار خوش آمدین به برنامه. تشکر از وقتتان و از حضورتان. خب آقای آزاد، توضیح دادن در رابطه با اینکه فرهنگ پشتونها چنین چیزی که نماینده پاکستان در ملل متحد گفته نمیتونه باشه. البته سوالای در رابطه در این رابطه از شما هم میپرسیم. سوال ما ایست که در آخر تنش‌ها بین پاکستان و طالبان بیشتر شده. مثلا سفیر پاکستان در ملل متحد میگه که فرهنگ پشتونا ضد زن است، یعنی که محدود کردن یا ممنوعیت دخترها از دانش، زنان از کار و خانه‌نشینی زن ها فرهنگ پشتون هاست. همچنان معتقد ای روزا گفته دی آخر متقی گفت که با در نظر داشت ناامنی های پاکستان، حملات و ناامنی هایی که در پاکستان افزایش یافته، با اشاره به این مسئله گفت که به پاکستان گفت که برف بامتانه در طرف ما نندازین. به نظر شما این تنش ها از کجا ناشی میشه؟ امیز هارات سفیر پاکستان در ملل متحد از چی ناشی میشه؟ چرا چونین اظهارات حساس در این مقطع زمانی میکنن مقامات پاکستان؟
عرض کنم که گفتنی های ما پیرامون اونات و کینتوزی ها و تحقیر های لفظی و عملی جانب پاکستان علیه افغانستان و مردم کشور ما بسیار زیاد است که من یقین کامل دارم تا این برنامه یک ساعته یا کمتر گنجایش نداره که ما موضوع همه جانبه بررسی بکنیم، اما قدر میتونم خدمت شما از بکنم که این او اظهارات خصمانه و بیخردانه از جانب مقامات ملکی و نظامی پاکستان علیه منافع ملی مردم افغانستان از دو سه دهه به این طرف به صورت آشکارا جریان داشته و داره. متاسفانه ظرف 20 سال گذشته که قوای بین المللی در افغانستان بود، هم مقام های پاکستانی به خصوص جنرال حمید گل پاکستانی، جنرال مشرف پاکستانی که رئیس جمهور بود و مطفی های پاکستان در هر موقع بدترین الفاظ، بدترین اظهارات علیه کلتور و فرهنگ و زندگی مردم افغانستان ابراز کردند. متاسفانه دستگاه دیپلماسی جانب افغانستان آنقدر ضعیف بود، آنقدر بی‌اعتنا بود که در موقعش هر اظهار یا حرکت این پاکستانی ها را جواب داده نتونستند یا نخواستند یا نتوانستند. حال هم وقتی آقای منیر اکرم در یک مجمع بین المللی متاسفانه چنین حرفی را میگه، از یک جانب در لابلای اظهارات ای سفیر پاکستان موضوعات و اهداف و مقاصد سیاسی رو گفت از در واقع.
یعنی مسائل سیاسی چی میتونه باشه؟ چرا در چنین مقطع زمانی سفیر پاکستان چنین اظهاراتی را در یک جای مثل مقر سازمان ملل متحد کرده؟
ببینین مقام های پاکستانی خیلی زرنگ هستند، در مواقع مختلف میدانن که چی باید بگوین، در کجا چی باید بگوین. حال وقتی که یک جمع بین المللی در یک جایی صورت میگیره، به خاطر اینکه طالبان که به عنوان ابزار دست سیاست خودشان از در افغانستان تا حدود تبرئه کرده باشند در مجامع بین المللی و اقدامات و دخالت های خودشان هم توجیه بکنن، میگن که خب طالبان اگر زنان و دوشیزه های افغانستان ممانعت میکنند رفتن به مکاتب و یا دانشگاه ها، این امر عادی است چون در خود افغانستان امی شرایط قبیله‌ای وجود داره، لذا یک امر عادی است، شما مردم این دنیا رو میگید شما اعتراض نکنید. در حالی که این پوینت مهم و نقطه مهم سیاسی جانب پاکستان همیست که آرزو داره و خوش داره و همیش برنامه ها اصلا شامل است که باید مردم افغانستان به شمول زنان کشور ما که زنان با شرف و بسیار مستعد سرزمین ما هستند یا از فعالیت های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی به دور بانند تا افغانستان یک کشور مفلوک، یک کشور جنگ زده، عقب مانده و پارچه پارچه باقی بمانه تا اهداف شوم سیاسی و استراتژیک خود در افغانستان بتواند پیاده بکنند. بله. این نقطه بسیار مهم سیاسی مسئله است.
بله دیگه
من باید عرض بکنم که از پاکستانی ها باید بپرسیم، از آقای منیر اکرم باید پرسید که آیا قبایل پاکستان او طرف خط دیورن که میلیون ها انسان در اونجا زندگی میکنه همی پشتون ها هستن، آیا پشتون ها مخالف درس و آموزش هستن؟ در اونجا آیا مکاتب وجود ندارد؟ دانشگاه ها نیست که هست. پس اگر پشتون ای انعنه ای پشتون است یا رواج پشتونستی و قبایلی است، خب باید جانب پاکستان هم دروازه های مکاتب ببندن و جلوگیری بکنن از رفتن دوشیزانها و
قانونها. دیره من نه پامیر صاحب، مهم خبرت هم اشاره اکرلا او زماد از لیو پختن فوزی جانه اکرلا چیز بای پا بل رقم هم ده آزاد صاحب نم مطرکم. آزاد صاحب که ده پختنو خزو تاریخ تراشو یا ده خزو فعالیتونو تراشو پا افغانستان که ارشاد نسوان اغا جریده و چه چبان دی و پیرده مخ که ده محمود ترزی میرمن اسما رسمیه مشروع او ده رو حفظه پنامه یا تحریری مدیره درلوده پا اغا وقت که پاکستان مشخص جغرافیه نو یعنی جول شوه نو پا اغا وقت که چه پا افغانستان که خزو فعالیت کو ام ده سرا واخلا نوره که زر تاریخ تا و گرو که ده فرهنگی فعالیتون تا نتیر شو یعنی تاریخ تا و گرو تاسه ورطا اشاره وکړه زرغونانا و ملالی و علایی و بی بی سنگینا و یا دست دیر نور مثال دیر نور مثالونه لرو زرغونانا و نازوانا و نوره یعنی مثالونه دیر زیاد دی هر دوری تا که وکتل شی پیرده و مخکه پختانو خزو فعالیتونه کړی دی په مجموع کې ټول افغان خزو چې په خټه پختانی دی یعنی ټول فعالیتونه کړی دی په هر صورت ول د طالبانو په موجودیت کې یا د طالبانو د حاکمیت تر لاندې دغه موضوع ته لکه څنګه چې مختص اشاره وکړه عمران خان امر ته اشاره کړې و او اوس په ملګرو ملتونو کې سفیر هم ورته اشاره کوي تر اوسه ول د موضوع ته پام نه کېده د دومره پرمختګونو چې خزو کړی وي مکتبونه ته تلل د کار کلونو راپدې خو ولید طالبانو په حاکمیت کې د موضوع ته پاکستان متوجه دي.
وړاندې تر دې چې تاسو ځواب تراسه ما بل شک چې په دې کې هیڅ شک نشته کوم شو دی باندې بحث وکړو چې د افغان مېرمنې د پښتنو مېرمنو په ځانګړي توګه د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې څومره لور لري رول و د افغانستان په فرهنګ کې د افغانستان په دودونو کې د افغانستان په تمدن کې د افغانستان په ادب کې دا ساتونه نه دا ورځ یو میاشت غواړي چې په دې باندې بحث وشي. یو واده کې د پرتلې په حساب وي نن هم دا اوس په یوشتمه پیړۍ کې په 2023 کې په پاکستان د پاکستان پنجاب یوازې د لاهور پلازمینه یا شهر او دراوپنده شهر نه دی چې د مل د پنجاب اطراف وګورو چې په دې باندې د خپل هر ورځ لیکنې کوي او ټول فهم ته وګورو نن هم آلتا میرمنې د پاکستان میرمنې زافه غواړم لکه دا یو واقعیت دی چې هغه په خپل د شجنه میاشتنی مرست پر وخت کې د کورب د باندې استلکیږي او ځانګړي کوټه ورته کیږي چې هغه واته ولاسو چې دا باید کورنۍ نور غړي سره حق لري چې بيخي ویني وروړي ډوډۍ دسه اوراچول کیږي لکه یو حیوان ته او په دې باندې پاکستانيان مقالې لیکي سلګونه مقالې هر میاشت لیکل کیږي د دې ته څنګه د په پنجاب او په سیم کې شزینه حق نه لري چې خبره دی وکي اته پنچایت او توای دی یو پنجابای ملک التناسی او د پسونو سره کړي دا وښ باسته لازم دی چې نن د افغانستان په مېرمنو باندې کوم وضعیت یا کوم ظلم او ستم روان دی د طالبانو په موجودیت کې د موضوع ته ولې هوا ورکول کیږي او تر دې وړاندې هم دا چې ویل سي وی دي ګورې تر دا د 2.5 کال وړاندې هم د افغانستان او د پښتنو د نړۍ په یو پارلمان کې هم دومره مېرمنې چې مشخص خپل سیټونه ولدي اکه په دوه رايو هم راځي نارینه نسکول چې په سیټ باندې کړی نړۍ په یو په یو هیواد کې هم دومره سیټونه د مېرمنو نه یو هیواد هم د شذو لپاره ځانګړی وزارت نه لري همدغه پښتانه او همدغه تاجک او همدغه ازبک دا ټول دغه قومونه او د شذو حقونه او التدا دا یو کال کې څه پیښ شول طالبان چې د کوم ایدئولوژي پلویان دی کوم ایدئولوژي هلته پلي کړی ده د ته زه هیڅ کله طالبزم نه وایم دا راولپنده یو 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 ایدئولوژي ده چې هغه نن له بده مرغه دغه سي بي سي واده جاهله او ترحګرو باندې هلته پلي کیږي چې ادرس مشخص تن معلوم دی راولپنده ده دا چې پاکستان ولې د موضوع ته د پښتونخوا په اړه ورکوي تاویوی پا دکرشی آغاره پشتنو که پا تیر دو کلو که خورا دیر زیاد شعور پیدا سو خورا دیر زیاد
امدل تامی پا پختانم لارالا چه پا میلیونونو پختانا ده پولی آخوا پراته دی آقوی تا چه پیغام را سیده دوی ده خبره پا دسی حال که چه آقوی پا هر آقوختانه که حتی مکتبونه خوشته پا خپل جبه ده مکتبونه آقوختانه که چه دوی باید پختانه باید پا پختو علم زدکی او پښتو باید د علم د ساينس شبه شي هغه دا غوښتنه لري مکتبونه خوشته ده شته اما ور سربیره دا غوښتنه هم لري نو د دې دا غوښتنه الته د زن لاندې چې پښتانه ناسي هغه ته څه پیغام رسي
او هم دې ته ځاتلم چې په تیر دوه دونی مو کلو کې د کرشي هغه کوم پښتانه دي په میلیونونو پښتانه ځوانان او پیغلې موږ وینو چې د پښتنو یا د پښتنو ژغورنې غورځنګ لري په ټیم چې کوم جلسې وي دا جلسنه څه په سټیج باندې مېرمنې نه ولاړې پیغلې نه ولاړې او او یو قربانی نی ورکړی د ارمان لونی خور چې دا بعد په فاست سټیج باندې ولاړوي وروره وروره شهید سو پاکستانانو وروره ری پاکستانی ځواکونه وژغوري هغه ویره چې پاکستانانو د پښتنو د اغړې د پښتنو د حرکتونو مدني حرکتونو کوم ویره چې د احساس کړی دا د هغه ویره د مخنیوي لپاره په پاکستان کې وستري بریده پورې ترې بریده پورې د اسلامیزم یا د افراطی اسلامیزم کوم چې پروژه و یعنی به چې پروژه چې د پرلار چولې و هغه وس مارکیټ نور نه لري نور د جهاد خبرې الته کمزوري شي د قومي بحث را واخسته کړي چې قومي بحث راځل کیږي په وېسو پاکستان کې د څرګندونې کیږي په داسې حال کې کیږي د افغانستان په مسله کې له بده مرغه واشنگتن د اسلام آباد د ریچی ورګوري اوس د پښتنو د یا د قومي جګړې یا همدارنګه د قومي پروژې په نوم باندې پاکستان
ډېر مننه ډېره مننه بیرته تاسو نور پښتنو
ته یو سوال پیش از رفتن به خبرو از آقای پامیر هم می‌خوایم بپرسم پامیر صاحب البته در واکنش به اظهارات نماینده پاکستان در ملل متحد نصیر احمد فایق نماینده افغانستان گفت که این فرهنگ پشتونانی است فرهنگ طالبان است اما اگر کمی بر بگردیم همیشه رهبرای ما مثلا مثل آقای کرزی و غنی میگفتند طالبا بچه های می وطن هستند و اینا رو نمیتونیم از همدیگه جدا کنیم سوالی که اینجا پیش آمد برای من ایست که چیگونه میشه مثلا در تبصره ها هم گفته میشه که مثلا طالبان پشتون هستن اما همه پشتون ها طالب نیستن چیگونه تفکیک میشه کرد فرهنگ طالب از فرهنگ پشتون شما تاریخ نگار هستین نویسنده هستین روی مسئله تحقیق کردین شاید شما بتانین یک تفکیک بسیار مجزا بر ما بتین یک تعریف بتین که طالبان چه قسم جدا کنیم فرهنگش از فرهنگ پشتون ها
این موضوع گرچه در ظاهر امر اندک مغالطه صورت گرفته و یک نوع اختلاط یا گردودی به وجود آمده اما پیش اهل نظر و تحلیلگرای ما انسانایی که اندکترین منطق و آگاهی سیاسی دارن موضوع را کاملا درک میکنن که طالبان با آن که غالبا یعنی پشتون تبار هستن اما اینا زاده تدریس و زاده امو مدارس مذهبی و دیوبندی و سلفی پاکستان هستند. این یک دو چیز متفاوت است. پشتونایی که در داخل افغانستان در جغرافیای کشور ما زندگی میکنن و در به او مدارس ترور ساز پاکستان باز نکردن در اونجا شاگردی نکردن گزاره نکردن نان و دال او مدارس نخوردن اونا پشتونای اصیل وطن ما هستن که اصلا با این بازی ها بازی های سیاسی و ایدولوژیک سرکاری ندارن اما طالبان کسانی هستن که اگر از بنیاد حساب بکنیم که چگونه اینا با وجود آمدن این تاریخ خود داره و دیرام نشده ما مردم میدانیم مردم جهان میدانن که طالبان همین نام چرا گذاشته شد طالبان یعنی این یک نامی بود که هیچ مسما به طالبان امروز ما نیست اینا یک گروه ایدولوژیک یک گروه تختگیر و سلفی و قدرت طلب و عالی دست پاکستان، امریکا، انگلیس و عربستان سعودی و شاید هم اسرائیل باشن. بنابراین از ابتدا اینا حدود 20 سال پیش در افغانستان در خاک پاکستان پرورده شدند. اینا افکارشان در مدارس پاکستان شستشو شدن.
دیره من نه پامیر سه بیرتا تاستا نور پختن تا در گرزو در خبرون وقت را رسیده لیده سره ده چه غنی او کرزی سه ده دوار پخانی رئیس جمهورانو در خبره کوله ولی دونه پر مختق چه غنی پختونو مو پا خطه مگر در احمدی نومی تخلص زن لرکا دیره پارا چه در قوم مسئله مطرح نشی بلده چه در شلکلن پر مختق بلاخره د خزو چې ډیره لاسته راوړنه لرلې د جمهور رئیس غنی په وخت کې به وشین په خاني جمهور رئیس
تشکر از میمونه عزیز ما خواهش میکنیم د خط باشن با ما خبرو رمش تایم و دوباره برمیگردیم به بس خود.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. حکومت ایالات متحده در واکنش به وضع ممنوعیت و محدودیت ها از سوی طالبان بر حق کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان محدودیت های ویزه را بر شماری از اعضای طالبان وضع کرد، اقدامی که با واکنش حکومت طالبان مواجه شده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه اول فوریه با نشر بیانیه گفته است که امروز به وضع محدودیت های اضافی ویژه بر اعضای مشخص برحال یا پیشین طالبان، اعضای گروه های امنیتی غیر حکومتی و دیگر افرادی که گمان می رود در سرکوب زنان و دختران در افغانستان مسئول یا همدستند اقدام می کنند. در این بیانیه مشخص نشده است که بر کدام رهبران طالبان محدودیت ویژه وضع شده است، اما سرپرستان وزارت تحصیلات عالی، معارف و امر به معروف طالبان پیش از این اوامر را در مورد وضع محدودیت بر کار و آموزش زنان صادر کرده بودند. هرچند طالبان گفتند که این اوامر به دستور رهبر طالبان صادر شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان امروز پنجشنبه دوم فوریه با نشر اعلامیه این تصمیم ایالات متحده را محکوم کرده و بر حل مسائل اختلافی از ورای مذاکره تأکید کرده است. در اعلامیه طالبان آمده است که روابط دو جانبه نشان داده است که اعمال فشار برای حل اختلافات کمک کرده نمیتواند.
منیر اکرم نماینده پاکستان در ملل متحد گفته است که محدودیت وضع شده بر زنان در افغانستان ربط به دین نداشته و برخواسته از فرهنگ به گفته ای وی پشتون هاست، اما سرپرست نمایندگی افغانستان این ادعا را رد کرد. آقای اکرم روز چهارشنبه اول فوریه در نشست پیرامون وضعیت بشری در افغانستان در مقر سازمان ملل متحد حکومت طالبان را حکومت موقت افغانستان خواند.
به نظر من محدودیت هایی که از سوی حکومت موقت افغان بر زنان وضع شده بیشتر برخواسته از دید دینی نبوده، بلکه از فرهنگ عجیب و غریب پشتون هاست. فرهنگ پشتون ها ایجاب می کند که زنان باید در خانه ها نگهداری شوند و این واقعیت از فرهنگ افغانستان بوده که از صدها سال بدین سو ادامه داشته است.
در واکنش به این اظهارات نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد در این نشست گفت که طالبان افغان نیز موضوع فرهنگ را بهانه می آورند تا از آموزش دختران و کار زنان جلوگیری کنند، اما او گفت که این فرهنگ مردم افغانستان نیست. سرپرست نمایندگی افغانستان افزود که حتی در وزیرستان شمالی در پاکستان، جایی که اکثریت باشندگان آن اقوام پشتونند، هیچ زمان شنیده نشده که به دخترانشان اجازه رفتن به مکتب را نداده باشند. مارتین گریفیتس معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که نهادهای بشر دوستانه به کار خود ادامه خواهند داد و در افغانستان حضور خواهند داشت، مگر اینکه و تا زمانی که مخالفت سرتاسری بر نقش زنان وضع شود. آقای گریفیتس در مورد دیدار تازه کمیته بین سازمانی به افغانستان گفت که ادارات بشر دوستانه در جایی که استثناءات وجود دارد کار میکنند. معاون سازمان ملل متحد این را هم گفت که جوامع بشر دوستانه دست به اعتصاب کاری نمیزنند و به دنبال راه ها برای کار در زمینند. افغانستان با یک بحران بشری بی پیشینه و با خطر بسیار واقعی از سقوط سیستمی و فاجعه انسانی مواجه است. سیگار یا دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان میگوید که از زمان تسلط طالبان در اگست سال 2021 بر افغانستان، ایالات متحده بیش از 8 میلیارد دلار کمک را به شهروندان و یا پناهجویان افغان اختصاص داده و یا هم در دسترس قرار داده است. سیگار در گزارش تازه ربوارش به کنگرس نگاشته است که این مبلغ شامل بیش از 2 میلیارد دلار عمدتاً برای کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای در افغانستان بوده و بیش از 3.5 میلیارد دلار دیگر است که به صندوق تازه ایجاد شده برای افغان‌ها منتقل شده است. با باور سیگار، سوء استفاده نهادینه زنان توسط رژیم طالبان سوالات مهمی را برای پالیسی سازان برمی‌انگیزد که آیا ایالات متحده می‌تواند فراهمسازی کمک‌ها را به افغانستان بدون اینکه طالبان از آن سود ببرند یا باعث حمایت از طالبان شود ادامه دهد یا نه. جزئیات بیشتر این گزارش را بعداً خواهید شنید. ادامه خبر هم انتخاب جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ایران رسماً اسرائیل را به انجام حمله هدفمند شنبه گذشته تیاره بدون سرنشین بر یک ورکشاپ نظامی در مرکز شهر اصفهان متهم کرده هشدار داد که حق مشروع و ذاتی خود را برای انجام عمل متقابل حفظ می‌کند. مأموریت ایران در سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه در وبسایت خود نامه‌ای را به امضای امیر سعید ایروانی سفیر ایران در ملل متحد به نشر سپرد که در آن اسرائیل به انجام این حمله مقصر خوانده شده است. در نامه همچنان آمده است که ایران می تواند به خاطر این حمله اسرائیل دست به اقدام تلافی جویانه بزند. اسوسییتد پرس گزارش می دهد که اسرائیل از سال 2015 بدین سو که توافق هسته‌ای ایران با جهان از هم پاشید دست به یک سلسله حملات بر اهداف برنامه هسته‌ای ایران زده است. ترکیه یک گروهی از کشورهای اروپایی را که به گونه موقت کنسولگری‌هایشان را در شهر استانبول به خاطر نگرانی‌های امنیتی مسدود کردند به باد انتقاد گرفته است. سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه امروز پنجشنبه این کشورها را به ترویج جنگ روانی و تلاش برای تضعیف صنعت سیاحت ترکیه متهم کرد. آلمان، هلند و بریتانیا در میان کشورهایند که کنسولگری‌هایشان را در استانبول که حدود 16 میلیون نفوس دارد مسدود کردند. ایالات متحده و سایر کشورها هشداری‌های سفر را صادر کرده و شهروندان ساکن خود در ترکیه خواستند تا از احتیاط کار گیرند. و مقامات نیروی بحری فرانسه گفتند که در ماه جنوری این نیروها هزاران تفنگچه، ماشیندار و میزایل‌های ضد تانک را که از ایران به سمت مناطق تحت کنترل حوثی‌های یمن در حرکت بود در خلیج عمان مصادره کردند. ایران دست داشتن به این سلاح‌ها را رد می‌کند، اما تصاویر سلاح‌هایی که توسط فرماندهی مرکزی نظامی ایالات متحده به نشر رسیده نشان می‌دهد که این سلاح‌ها مشابه سلاح‌های ضبط شده است که نیروهای آمریکایی در یک رویداد جداگانه مصادره کرده بودند. این اعلامیه در حال به نشر می‌رسد که تهران با فشارهای رو به افزایش غرب به خاطر ارسال تیاره‌های بدون سرنشین به روسیه و سرکوب خشونت‌آمیز چند ماه اخیر معترضان مواجه است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
نن اوازیت.
نن اوازیت.
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. بیا هم په یاد موضوع چې مخکې تاسو سره ذکر شوی او د میلمنو سره په بحث دوام درلود، اوس هم میلمنو سره درنو میلمنو سره بحث ادامه ورکاو. آزاد صاحب، دا چې د ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر په خزو باندې وضع شوي محدودیتونه او همدارنګه خزو په کور کې نول د پښتنو فرهنګ بللی دی، په دې خو ستاسې نظر و په داسې حال کې چې پاکستان کې چې هر حرکت د پښتنو کېږي نو ښځې په لومړي قطار کې ولاړې دي. په پارلمان کې هم د پښتنو میرمنشتہ ڈاکٹرانی دی مثلا لوړ زکر لري د ډاکټرۍ ترکا چې پی ایچ ڈی ترکا چې دوی زکر کړی. دا ټول هغه واقعیتونه دي چې یعنی د دې نه پاکستان څو اصولې چې د افغانانو خصوصا د پښتنو په سترګو کې د سه خاور واچي چې سیاسي ګټه په دې مقطع کې دوی پورته کولای شي. په دې سال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ په خزو او جنو د طالبانو د خوانه د محدودیتونو په سبب په ځنو مشرانو باندې د ویزو بندیزونه یا دغه وخت ورته ډیر ک چې دوی باندې د محدودیت ولګیږي، په دغه مقطع کې دوی کومه سیاسي ګټه پورته کولای شي؟ آیا نړۍ به دوی دا ډول څرګندونه قبول کړي؟ نړۍ ته به څه پیغام ولري؟ د هغوی خبرګون به څه؟
ګوري دا نوملر خورا ډیر وژدې تاسو د سیمه مختصره یادونه وکړئ چې د پاکستان پارلمان کې حالت د پښتني میرمنو رول څومره
یعنی د زنه لاندې دی دلته د حکومت د زنه لاندې ټول ګوري ارڅ شواهد شته دی آماده سپه سترګو کې خاورې شیندل چې یو تاریخ مسخه کول دی په یو تاریخ باندې سترګې پټول یعنی څه معنا په دغه وخت
زبا یو یادونه وکړم چې په ټول سیمه کې مېرمن کې چې په نړیواله کچه باندې د نړۍ تو ټول معتبر جایزه اخیستې نوبل یا اخیسته هغه څوک دغه ملاله یوسفزی ده هغه پښتنه ده هغه چې په ملګرو ملتونو کې سپیچ کوي هغه چې نن د نړۍ د مشهور ترینو څیرو څخه ده او د یغې د شهرت تر ټولو لوی او یوازنی لامل څه وو هغه زده کړې وې هغه د زده کړو لپاره یې مبارزه وکړله او همدغه پاکستانی ایجنسو یو هغه وشتله دیغه پلاچ یو ناری نه دی هغه د دې د پاد دی لور د پاره څه نه وچوي نه کړله د دې لور د ذکر د پاره د پلور باندې هم مرمۍ وکړلې ځان هم خطر تور کوي چې دې بری د پوره چنن هم د لور ته څنګه ولاړ دی د پښتانه دی د یوسف زیدی ملاله یوسف زی پښتانه د ټول پنجاب په تاریخ کې مېرمن د سپیس ته سل کال وروسته مشر شوی چې هغه نوبل پرایز واخلي اوس راځي دې ته چې دې په دغه چې مقتکه څه سیاسي ګټه پورته کوي لومړی څه دي چې دې تر سم ما دې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هغه اعلامیه چې طالبانو ځینی مشران چې نمونه یې نه دی یاد کړی یو باندې سفری بندیزونه ولګي زه فکر کوم خورا غیر موثره کاږي ځکه چې دلته د افرادو بحث نه دی چې احمد او محمود په طالب کې دغه پریکړه کوي چې د انجینری مکتب ته ځي او بیا الف ب بیا نه کوي دا طالب یو ډاله ده او د دې ځان ته وسواکمن یا حکومت وای د دې کې هر هغه څوک چې د دې سره د په فکری لحاظ په فزیکی لحاظ د تحریک دی هغه ټول به تر بندیز لاندې راشي او د دې کدا شي چې څوک چې په دې کې ورشر چې پرنجونو باندې د زکړو په بندول کې رول لري هغه باندې به بندیز نه لګوي نو هغه طالبان ناری وي چې دا خو زموږ مشهد امیر المؤمنین خبره ده نو امیر المؤمنین هیبت الله او اردای امیر المؤمنین به له هیبت الله بل چالي ده لینا دی خو سم سفرونه نه کوي خو ځان نشکاره کوي د پیژم چې ستهم کنه خو په ار ال د دې دغه پریکړه د بهرنی چارو وزارت د امریکا د بهرنی چارو وزارت تر کې خورا خورا ډیره کمزوره پریکړه ده د دې تر څنګ د یو څه مود وړاندې چې د څلور ونې د لپاره هغه 30 ملیون ډالر کسوړې پر طالبانو باندې بند کړل موږ ولې چې څلور ونې کې سره زاده تر ډالر ونه وتل د افغانستان بانک له ادرسه اما په کوم ورسې د 30 ملیون ډالر ورسې له 10 ملیون ډالر په سبا باندې سره زاده ورسې او وتل چې افغاني خریداري کې دا په دې معنی چې دغه بشري مرستې دي د طالبان ته دي او اوس تازه ملګري ملتونو هم اعلان کړی دی چې په روان کال کې به 4.6 میلیارد ډالر د افغانستان سره بشري مرستې وکړي که چېرې دا کیږي دا بشري مرستې دي د طالبان ته دي نو په طالبان باندې فشار هغه چې لازم دی هغه نه دی ورسوي اوس لازم دی چې پاکستان دې ادرسه سوسیاسي ګټه پورته کوي په پاکستان کې هم دا اوس په پښتني سیمو کې بیا افغانستان باندې تازه د کرشي هغه اړ سیمو کې پاکستاني عملیات پیل شوی دي په پیل دوی دي چې او د نه وسولې د ځانمرګي نوم ورکې په پېښور کې حال دا چې ځانمرګي نوم تخریب نشي کولای چې څو بام راونړوي او هغه کانکریټي تامینو راونړوي د جګړې لپاره د امتیازاتو د اخیستو لړۍ پیل شوې ده لکه په 30 کلونو کې چې د افغانستان په جګړه کې پاکستان سیاسي اقتصادي او نظامی امتیازات ترلاسه کړل نن هم څونالته د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې بحث دومره ګرم نه دی همدارنګه د سړی جګړې بحث نه دی ګرم یوازې داخلي مسایل دي او هغه کې باید دغه مسایل د فورته شي چې عکس العمل نه پورته کړي چې عکس العمل پورته کیږي د پښتنو عکس العمل کله کړي هغه غاړي کې دی غاړي نو ستونزې دي کله چې ستونزې وځي رول شي هغه به بیا د ترهګرۍ نوم ورکول کیږي د ترهګرۍ په وړاندې جګړه د لپاره په متحده ایالاتونو د ایتلافیانو څخه پاکستان د تیر په څیر کوراړي امتیازات اخلي دا چې ستاسو پښتون اخلي بس تاسو دا چې نړۍ یې په دې پیژې کنه نړۍ ټول شان ویني واشنگتن چې په ټول نړۍ باندې خپل نفوذ لري یو سوپر پاور دی هغه دومره ساده نه دی چې دې مسایل کوونی شي لکه د امریکا پالیسی دا چې هغه په ډیرو مسایلو کې وته معلوم شته هیواد څه کوي دا سیاسي څه کوي لیکن دی وایي
تشکر
اغای ازاد تشکر نو د امریکا غټه د ایجابې چې پاکستان چې تاسو کې پاکستان سره ملګرتیا ولري ځکه چې د امریکا غټه د ریچ په سیمه کې د باید تاسو څو ولري چې هر وخت دی وګورئ
تشکر اغای ازاد یو سوال ما امیج از شما میپرسم ببخشین گپ دارم قطع کردم به اجازه نوشابا جان البته سوال ما اینه که وقتی ما میبینیم اظهارات نماینده های پاکستان
مثل سفیرش در ملل متحده و دیگه مقامات پاکستان اظهارات از اینا به گونه تایید گفته های طالبان است. مثلا طالبان همیشه میگه اینی محدودیت هایی که ما وضع کردیم بر زنان این کلتور و فرهنگ افغانستان است، دنیا باید این مداخله نکنه. و سفیر پاکستان میره در مقر سازمان ملل متحد میگه که این فرهنگ افغانستان است. چرا این گپ های شما فکر میکنین یک نوع تایید است یا آقای پامیر گفتن که اینا یک نوع فشار یا نمیخوان وارد کنن به طالبان، شما کدام از این قبول دارین؟
خب ما شخصا این مسائل خیلی کوچک است که کدام حرفا کدام لحن را طالبان کار کرده، چی گفته و نگفته. در کل در مجموع طالب یعنی عسکر غیر رسمی پاکستان، هر آن چیز هر آن حرفی که پاکستان میزنه و در ضمن هر پالیسی که راولپیندی یا جیسکیو یا مرکز استخباراتی پاکستان یا مرکز نظامی پاکستان در منطقه به خصوص در افغانستان و در پاکستان اونا هر تصمیمی که میگیرن، هر پالیسی که میخواین عملی کنن پیاده کنن، طالبان لبیک میگه. طالبان به هیچ عنوان جرأت از این نداره. ما میگذاریم که وزیر خارجه طالبان دیروز و پریروز چی گفتک، اما عملا خانه متقی در کویت است، کاروبارها بیشتر از 2.5 تیلر آقای متقی در پاکستان است، خانواده همه رهبران طالبان در پاکستان است، بین بعضی از رهبرای طالبان و ملا هیبت الله یک اختلاف خیلی کوچکی آمده بود، به کندهار اینا رفتن و رهبرای استخباراتی پاکستان آنجا آمدن، بین اینا شیشتن و تصمیم خود را به اینا اعلان کردن و هیچ یکی اینا دیگر از رهبران طالبان نتوانست که نظر اختلافی در مقابل نظر هیبت الله داشته باشد. یعنی تایید نه، هر آن حرفی که از آدرس پاکستان زده میشه طالب مجبور و مکلف است که آن را تایید کند، عملی کند، چون طالب عسکر غیر رسمی پاکستان است، هویت پاکستانی را دارد، فکر پاکستانی را دارد و پروژه پاکستانی را عملی میکند. پس این حرفا را که هی فرهنگ افغانستان و صوف این و آن، این خیلی مسائل کوچک است. اگر ما این را مقایسه با آن کنیم که طالب از کجا پیدا شد، طالب با کدام ایدئولوژی پیدا شد، 25 سال قبل از امروز، 25 سال قبل اینا چی کردن، در دوره اول خود چی کردن و از اسامه تا با الظاهری تماس های اینا، روابط اینها و امروز با پاکستان، روابط اینها با مفاد پاکستان یا منفیت پاکستان برای طالب چقدر مهم است. ای مسائل خیلی آشکار است. هر یکی از رهبر طالبان تا عسکر طالبان هم این را میدانند، اما اونا این را قبول کردن، به دل و جان خود قبول کردن و برای پاکستان به شکل نظامی و سیاسی اونا بازی میکنند.
تشکر بسیار زیاد از شما. و پامیر صاحب، سوال دیگه ما از شما ایست که با فعال شدن و یا با افزایش حملات طالبان پاکستان در پاکستان و افزایش ناامنی ها در پاکستان، همیشه کشیدگی های گفته میشه بین طالبای پاکستان، بین حکومت پاکستان و طالبای افغانستان به وجود میاد. شما فکر میکنین طالبای افغانستان تانسته طالبای پاکستان در این حملات کمک کنه و این باعث خشم پاکستان میشه و اظهارات همچنینی را گاه و به گاه میکنن، یعنی این مسائل پاکستان نگران است که با کمک طالبای افغانستان طالبای پاکستان هم بتونه فعالیت های را خرابکارانه را البته در پاکستان را اندازی کنه و سرنوشت پاکستان با سرنوشت افغانستان مانند با چونین سرنوشتی تهدید شوه؟
ببینین دو گوشه و دو جنبه پیدا میکنه این موضوع. اول طالبان پاکستانی یا تی تی پی هم ساخت در ابتدا ساخت دست خود آیسای پاکستان بوده، در این شکل نداریم که این پروژه یک پروژه عمومی بود، دو طرف خط دیورن باید احتواء میکرد، اما تردید نداریم که به مرور زمان هر حرکت مخصوصا حرکات سیاسی و فکری تغییرات وارد میشده و که طالبان پاکستانی بعدها امو احساسات نشنالیستی یا افغانیت یا تباری خودشان زیادتر تقویت کردن و تعداد زیادی از این طالبان پاکستان عملا به ضد رهبران پنجابی تبار پاکستان هستند و یا در جمع میگن که رژیم پاکستان یک رژیم کاملا اسلامی نیستی، باید اسلامی شود. این یک بخش موضوع. بخش دیگه موضوع ایست که پاکستانیا همیشه وقتی تیر به طرفشان فیر میشه یا شلیک میشه، اتهامات زیادی را به هر طرف وارد میکنن، از اون جمله افغانستان، هندوستان، مثلا ایران و یا در داخل. اما موضوع اصل موضوع ایست که خود پاکستان یک جغرافیا یا یک مملکت بسیار زیانپذیر است، بنیاد پخته و مستحکم ندارد. این یک کشور تصنعی است که توسط استعمار انگلیس در این منطقه با عنوان اسرائیل دوم در بطن آسیا ساخته شد. لحاظا تمام بنیادهای تشکیلاتی و اداری و سیاسی و حتی استخباراتی پاکستان اونمو بنیاد انگلیسی خود دارد. لذا اتهام بندی گاهی هندوستان متهم میسازند، گاهی افغانستان، در حالی که پاکستانیا باید بدانند که در ظرف چند دهه اخیر این پاکستان و مقامات تروریست پرورش بود که جوقه جوقه تروریست ها را به طرف افغانستان فرستاد، می فرستاد، بزرگترین انفجارها و قتل عام مردم افغانستان توسط امین تروریست های صادق شده انجام دادند. ولی متاسفانه در اون زمان دستگاه دیپلماتی افغانستان ضعیف بود، نمیتونست بروخ جهان بکشه این موضوع را آنطوری که لازم بود. ولی پاکستانی ها عرض کردم که امی استعداد دارن که از یک موضوع کوچک بسیار بزرگ به سود خودشان شکل بتن و بزد افغانستان. در غیر از او طالبان پاکستان و طالبان افغانستان از نظر اندیشه و تفکر مشترک هستند، با هم هستند، جدایی ندارند.
دیرمانان پامیر سب ازاد سب امریکا در بحرانه چاره در وزارت پده اقدام اقدم که چه بزن و طالب مشرانه بانده در ویزو بندیزونه لگه ولیدی یا موده ارتغاز ولیده در طالبان و حکومت هم در بحرانه چاره وزارت یا ایلامیه خبره کرده او په ایلامیه که ولیدی چه در دول فشارونه ایتس مشکل، یعنی وی زمان دو الخیزو الیکو خوده لده چه در دول فشارونه مشکل نشی حالا ولی او د دیپلوماتیکو او مثبت ګامونو په نتیجه کې کېدای شي چې یو بل سره خبري وکړو، نه دا ډول فشارونه. په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه پورې نړۍ سره په هیڅ موضوع تعامل ته نه دي رسیدلي، نړۍ دوی په رسمیت نه پیژني، څه ډول ډیپلوماتیک فشار کولی شي؟ ځکه د یو نیم تقریبا یو نیم کال شو، نن سبا یو نیم کال پوره کېږي چې ټوله نړۍ یوه خوا ده د امریکا په شمول، اما طالبان په خپل دریز ولاړ دي تر اوسه پورې. نو څه ډول ډیپلوماتیک تعامل کولی شي چې دوی قانې کې دا د ویزو د بندیز دا فشار هم دوی نه مني، وایي چې ثابته شوې ده زمونږ تعامل خودلې ده چې دا ډول فشارونه زمونږ د یادغه مشکلات نشي حلولې. نو څه ډول ګامې چې باید طالبان یوې نتیجې ته ورسیږي نړۍ سره؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه ډول فشارونه طالبانو په دریځ کې تغییر راولي. موږ ولیدل چې ملګري ملتونو د عملیات شورا په لیست کې چې کوم طالبان هغه په تور لیست کې دي او د سفر بندیزونو پر لګېدلې دي، دا څونه وړاندې ده دی هغه وزیر چې په دې نوم لاړ کې ازبکستان ته لاړې سفر یې وکړ، او ملګري ملتونو هیڅ عکس العمل ونه ښووي، نه د طالبانو په حق باندې او نه د کوربه هیواد چې ازبکستان هغه شخص ته د ویزا ورکړې وه او قربتوب کړه و چې هغه د ملګری ملتونو د امنیت شورا په هغه نوم لړ کې دی چې نه واجه د سفر بندیز پر لګیل، بلکې ترهګر په نوم لړ کې دی. نو دا ولیدل سولا همدارنګه د طالبانو دریز چې طالبان باندې څه ډول ډیپلوماټیک فشار وارسي چې دوی په دریز کې تغییر راځي، د طالبانو په دریز طالبان دریز لري نه چې په تغییر راشي. کوم دریز لکه مخکې مشه دا ونه کوم دریز چې الته پلیکیږي هغه درول پنده دریز دی، او لبا د مرغه دا پنده ته متحده ایالاتونو خپل لاس دومره وروشت کړی دی چې هغه چې هر ورځ وګواري او غواړي هر ډول دریش په طالبانو پر لاس باندې په افغانستان کې پلیکي پلیکوي. د دې ته ټول لوی لامل دی چې چیرې طالبان د نړۍ سره تعامل وشي، چیرې طالبان د نړۍ سره تک پایل کی، او هغه ټول انساني یا بشري حقونه چې خدای تعالی او ځمکني قوانینو انسانانو ته ورکړي کناري نه د کښینه دي، هغه ته احترام وکړي، نو بیا خو دوی مستقیم د نړۍ سره خپل روابط جوړي. کله چې دوی مستقیم روابط جوړ کړي، پاکستان یا دا دریم کوم لاس دی دا وزي، کله چې پاکستان له قضیه وزي هغه لنګ غوا چې پاکستان د پاره افغانستان د یو د شیدې د سلويش کال د چی او خصي په نړیوال مارکیټ کې هغه لاسه ورکوي. نو لهذا طالبان باید هغه سکرنی وکړي چې هغه نړی دې ته متوجي کړي چې د پاکستان سره کې مداخله وشي.
بله او ډیره مننه آزاد صاحب یو لنګ ځواب کراته. بله وخت ډیر کم دی، یو بل لنګ ځواب هم کراته. د ورسې پښتنه په توګه مهرباني وکړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې موږ خپل متحدینو سره ګډ کار کوو ترڅو طالبانو ته دا خبره روښانه کړو چې د دوی اعمال به عواقب ولري او د نړیوال ټولنې سره به د اړیکو د خکېدو نور لارې هم وتړي که طالبان په اوسنی دریز باندې ولاړي. څه فکر کوئ چې د نړۍ بل اقدام به څه که طالبان په خپل دریز لري؟
لومړی خو دا چې متحده ایالاتونو ائتلافي د افغانستان په قضیه کې ائتلافیان تر ټولو ډېر نږدې ائتلافي پاکستان دی، او تر دې وړاندې هم د متحده ایالاتونو ولسمشر څو میاشتې وړاندې هم دا خبره کړې چې موږ په سیمه کې د خپل ائتلافي سره په ګډه د افغانستان په قضیه کې کار کوو. نو په سیمه کې ائتلافي هیواد د سړي جګړې را په دې خاطر نه پورې پاکستان دی د متحده ایالاتونو. نړۍ به څه وکړي؟ نړۍ لکه مخکې مې چې وویل، نړۍ له بده مرغه هماغه کوي چې شل کال وړاندې او دغه سلویش کال وړاندې چې د پاکستان له ادرسه چې کوم ستراتیژیک ډیپ استلابي کاروي د افغانستان لپاره نړۍ ته کوم پالیسي ورکوي هغه پلي کیږي. نن هم نړۍ د پاکستان له ادرسه افغانستان ته بوري. که چیرې د افغانستان په قضیه کې واشنگتن مستقیمه او مستقله پالیسي لرلای، وضعیت به دغسې نه وای، یا به ډېر خراب وای، یا به بېخي سم وای. دغسې به نه وای چې دا دې مارکیټ کې لکه طالب چې شل کال وړاندې خرڅ کوي د دوی د رسمي سفیر د ملازی په کمیسو پرتګو استل په اوایي دغه کې سی آی ای ته وسپاري. همدارنګ به پاکستان یو ځل بیا کنن وی سبا وی دا سودا بو کی او بیا به میلیارډونه ډالر ترلاسه کی.
تشکر اغه یزاد.
نړۍ تر دې پرته بل څه نشي کولای په وسني شرایط کې چورته کتل کیږي، بلکې د پاکستان له داسې له بده مرغه د افغانستان په قضیه کې به کار کوي.
تشکر اغه یزاد. به عنوان آخرین سوال از آقای پامیر هم می‌خوایم بپرسم، شما صحبت آقای آزاد هم شنیدین در رابطه با تغییرات اگر در افغانستان بیاید و نقش آمریکا چی خواهد بود؟ سوال ما هم به نوعی همی ارتباط میگیره که نماینده های امریکا در اکثر اوقات در رابطه با مسائل افغانستان میرن با مقامات پاکستان بحث و گفتگو میکنن. پامیر صاحب شما چی فکر میکنین؟ تصمیم گیری های امریکا بعد از این در آینده یا در حالت جاری چقدر متاثر از نظریات مقامات پاکستان خواهد بود؟
دی ما تردیدی نداریم که همه برنامه های مربوط به افغانستان ظرف چند دهه اخیر، چهار دهه اخیر، بدون آگاهی و مشوره و حمایت مقام های پاکستانی و انگلیسی صورت نگرفتن. همه با حمایت همی قدرت ها بودن و پاکستان هم از همی موقعیت بسیار مفید برای خودش استفاده های عظیم اقتصادی و سیاسی و نظامی انجام داده. حال هم یقین کامل داریم که امریکایی ها موضوع افغانستان با انوز هم از نظر پاکستانی ها میبینن و نگاه میکنن. ما شکی نداریم که مخصوصا اداره جو بایدن نظر و بدبینی که در برابر افغانستان و خوشبینی که در برابر پاکستان داره فعلا همیشه موضوعات افغانستان در ارتباط با نظرات و با پیشنهادها و برداشتهای مقامهای پاکستانی انجام میده. بنابراین اگر تغییراتی هم پاکستان در نظر داشته باشد در آینده، اگر واقعا بخواید، ما همیشه گفتیم که آمریکا تا زمانی که به نتیجه خاطر خودش نرسیده باشه، آرزویی که در نظر داره، یعنی هدفی را که میخواهد در مورد افغانستان و پشت پرده و پیش پرده به دست نبیاره، موضوع افغانستان حل نمیشه و این موضوع همیشه فقط یک بازی است که ادامه پیدا خواهد کرد.
ولی
اگر آمریکا بخواهد، ابزارهای زیادی به اختیار خودش داره، میتونه به زودترین فرصت کارهای مفیدی انجام بده.
دیر من نه پامیر صاحب دیر وقتی چه دخبروان وقتم دوم داد تاسم
او دا
قدرمن ملما آزاد صاحب نه دزلی لکومی من نکاو چه پده مهم بس کم برخ وقت درانو آوریدیم که تاسنم دزلی لکومی من نکاو چه تردیشی بیم دسپین خبری یار کن راست خبروان آوریده.
تشکر از شنونده های گرامی رادیو آشنا صدای امریکا و کسانی که در وبسایت صدای امریکا در فیسبوک ما را میبینن و میشنون و از طریق ماهواره همچنان سپاسگزار هستیم و از هر دو مهمان گرامی برنامه که وقت دادن و حضور یافتن در برنامه. از طرف من فوزی احسان و نوشابه آشنا وقت خوش داشته باشین.